وي قواو د پاوز مکانیز واکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله.
لند خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وای دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکاوه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد موجودیت له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته په اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دی. وی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکاره وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یوه کال را په دې خوا هڅه سوې چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي.
باید عملی
شوه. د شغلی صدیقی په خبره دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوې دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
مل صرف ازی کردیم که قراردادا پاک شد.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تیره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولي له قوله د هغه د کشر رور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تیره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمیر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سخت دریځو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وښود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سخت دریځو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخه شویدی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه لرو. خو مخی تر دې د یمن په ارتباط، په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته سخت مرجوب لاوښتې ده. وروستۍ جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یوې موافقې ته تر رسیدو دمخه ملګرو ملتو په دغه هیواد کې د اوربند د نه مراعاتولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه 85 تنه وژل شوي دي. په وژل شوي کې 28 حکومتي سرتیري او 40 شیعه حوثي یاغیان شدل شوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر 90 تنه یاد شوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر 15 نیټه پیل شوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل شوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5,000 ډېر کسان وژل شوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو قدر من اوردونکو
کله داسې شوي چې د سودا اخیستلو په وخت د دوکاندار له بد چلند سره مخ شوي یاست؟ دا پوښتنه مو د کابل له اوسېدونکي وکمینه کړي.
مثال چې تللی یم له بازار مې یو چی اخیستی، اول پرون لور ته جوړ بوټ اخیستل، ما په 3500 غوښتل، اغله 1500 نه کمول. د تیراتو چې زه ازت خریدار نه یو زله دوکان اخر مې تللی، مال زه خپل هم تاغوند یو دوکاندار یم، تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دی ویلي چې ته وزله دوکانه.
هغه وضعیت څه رقم ده دیغه؟
وضعیت ګوره، داسې اوس اول زه وزله چې مثال بازار ته ځم، دغه دوکان ته نه ورځم، وایم چې خوی کنه ده مشتری سره سم رویه نه کوي، زه از خپل هم نه ورزم.
اکرا سودی خوته وګورو، مثلا تا کالی دلته ټول په کوربندو کې بند کړی دي خرڅول لپاره، کنه
لری نه دا دوه کمیشنه ډیر ښه ښکاریدل. څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخکې تیرې چې خلکو توجه جذب کړي؟
زیر د خپل فکر د خپل مغز مثال یو دیزاین د کالی چار کوم، خپل ور کوم، د دکان هغه هم چې برابر او مخپل کوم، مثال مشتری نه نوځي کشي باندې سترګې ولګيږي چې مال ته مشتری سترګې ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده، شین کمیس ده، یخانه پلاس باندې ګندل سوی ده، دا بل دلته ده سور کمیس ده، کنه او دا تور کالی دی،
او دا تور دی.
یعنی ټول دکان کې دی امدا خایسته خایسته دی؟
نه نه، نور زه په ویترین کې ملارم، سوال زلار یو یا یو ډیزاین بنده و ما
لکه دی خاطر بیا راسو. مثلا دا کوم شی اندی ده؟
دا چی دی؟ گلدانیگانی دی، او داغه د کوټو د کنج لپاره ده. مثال بازی خلک د کوټو کنج که بازی خلک تخت سر پوری کنه، خو دا خو یو چی دی لاس کار ده، کنه دلته دیده
که
او اته به جدی سبوی خلاصم چه کور که کارم نرم، اولادونم مکتب تزی، نو شپک بجه شپک نیمه اند دست بخشای چه منگه اونیمه بجیم کور ده تلیم. دکان چه کلکی خو یو مشتری چی راشی و ایده دکان کلک ده، دایمی دا کلکی نرازی.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسي دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به له دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره په خواره هیڅ په ټولنړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمالیده. موږ په نننۍ خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجیه صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د